السلام علیکم او سهار مو پخیر پاپنسان کې دا سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو دا خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن دوشنبه ده، د تلی میزان لسمه د اکتوبر میاشتې دویمه نیټه. په دې خبری مجله کې ګڼ مطالب راغونډ سوي چې تر خبرونو وروسته یې معرفي کوو. د راپورونو له مخې روان کال د اروپایي ټولنې په غوړیو هیوادونو کې د هغو افغان ماشومانو او تنکیو ځوانانو شمیر زیات شوی چې بې سرپرسته دي او له غیر قانوني لارو دې ټولنې ته ورغلي. د یورپین ټایمز رسپانې د راپور له مخې یوازې په جون میاشت کې په دې ټولنې کې له 3000 زیات کسان رسمن د پناه اخیستونکو په توګه ثبت شوي چې دا د مخکنی میاشتې پرتله 25% زیاتوالی شي. په دې ډله کې 2915 بې سرپرسته ماشومان او تنکي ځوانان دي چې له سوریایانو وروسته دویمه لویه ډله یې افغانان دي. د یورپین ټایمز په وینا د دغو افغانانو شمیر 910 ته رسیږي. راپور وایي د روان کال له پیله اروپایي ټولنې ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ لړۍ تیزه سوې چې افغانان یې لویه برخه جوړوي. په جولای میاشت کې هم ټول ټال 1015 افغانانو د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو. اکثره دغه افغانان په تیره هغوی چې عمرونه یې له 300 کلونو کم دي په ډیرو خطرناکو لارو د کډوالۍ دغه مزل وهي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا له افغانستان سره د استرالیا د نوې بشري مرستې خبر ورکوي. اوچا پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي استرالیا د افغانستان د بشري مرستو د بسپنې له صندوق سره د 8 میلیارده استرالیایي ډالرو چې څه باندې 5 میلیونه او 115,000 امریکایي ډالره کېږي مرسته کړې ده. اوچا د دې هیواد له دغې مرستې په مننې ویلي چې دغه مرسته به په دې هیواد کې د ژوند ژغورنې پر فعالیتونو لګیږي. اوچا استرالیا یو لوی بسپنه ورکوونکی بللی چې په وینا یې د دغه صندوق له پرانیستل کېدو راهیسې 2 کلونو کې د 9.8 میلیونه استرالیایي ډالرو مرسته کړې ده. د افغاني سترې میاشتې ټولنه وایي چې په زړه سوري دیش نور ماشومان یې د درملنې لپاره د کابل روغتونونو ته ورپیژندلي. د ټولنې پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې دغه ماشومان په کابل کې 2 داخلي روغتونونو ته ورپیژندل سوي او درملنې په وړیا توګه کېږي. دا ټولنه وایي چې په تیرو شاوخوا 4 میاشتو کې 1,899 د زړه په سوري اخته ماشومان د درملنې او عملیاتو لپاره د هیواد دننه او کورنیو روغتونونو ته ورپیژندلي او ټول لګښتونه دا ټولنه ورکوي. د پاکستان د امنیتي مطالعاتو او تحقیقاتو خپلواک مرکز وایي د روان کال په 9 میاشتو کې د تروریستي بریدونو په نتیجه کې د دې هیواد له 100 زیات امنیتي پرسونل او ملکي وګړي وژل سوي چې دا د تیر 2022 کال په نسبت 9% زیاتوالی شي. په هغه نوي راپور کې چې د تحقیقاتي مرکز په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې له چاودنو او د سختریزو له حملو یوه ورځ وروسته د شامې پوره خبر کړي ویل سوي چې روان کال په تروریستي بریدونو کې مرګ ژوبله زیاته سوي او د ټولې اوښتې مرګ ژوبلې 2% د افغانستان پولې ته څیرمه په دغو 2 ایالتونو پورې تړلې دي. د دې مرکز په وینا په دې موده کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 386 غړي وژل سوي چې 110 پوځیان او 208 پولیس دي. د پاکستان د امنیتي مطالعاتو او تحقیقاتو مرکز وایي د تروریستي پیښو په تړاو د روان کال د 9 میاشتو د مرګ ژوبلې شمیرې په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو لوړې شمیرې دي. د دې مرکز په وینا د تحریک طالبان پاکستان یا TTP د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څانګې او د بلوچستان بلتون پالو ډلو په پاکستان کې د تاوتریخوالي د ډیرو پیښو مسؤلیت اخیستی دی. د اوکران پوځي چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوبي سیمې خرسون کې د روسیې په وروستیو بریدونو کې لږ تر لږه 1 کس وژل سوی او 2 تنه ټپیان دي. د خرسون لپاره د پوځي ادارې بیګانه وخته په یو بیان کې دغه راز ویلي چې په بیریسلاو کې د حواله لارې د رهبری کېدونکو 2 بمونو په نتیجه کې 2 ملکي تاسیسات ویجاړ سوي یا ورته زیان اوښتی دی. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د کریمیا په ژانکوی سیمه کې گروم 2 ډوله میزایل راغورځولي. له دې مخکې روسیه ویلي و چې د هوایي مدافع ځواکونه په ختیځو او جنوبي سیمو کې چې په دې وروستیو کې پرې اوکراین هوایي بریدونه زیات کړي د اوکراین شپږ بی پیلوټ الوتکې یا ډرونونه راغورځولي دي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې ووریدل. د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو کارکوونکو لپاره شرایط سخت دي. د افغانستان د ښځو د والیبال ملي لوبډلې غړي هیله من دي چې په چین کې آسیایي لوبو کې د دوی ګډون به نورو ښځو ته الهام ورکړي. ځینې بې وزلې کورنۍ وایي چې د ژمي لپاره هیڅ چمتووالی نه لري. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر یو وار بیا له تعلیم د نجونو د منع کولو دفاع وکړه.
د افغانستان د ټولنې هغه د واقعیت انعکاس نه ده، د اسلامي ټولنې د واقعیت انعکاس نه ده.
د بدخشان د سرحدي ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او سیمه ییزو بازارونو پرانستلو دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي.
این در گذشته راه ها هم بسته بود، مزبوط بود، آل راه ها هم باز شدن.
دیر مودی را هیس سرحدی پلونه در خلق و پرمخ تلولی و مجل سخت و سندو سرمخ و پایشوش سیمهیز بازارون دیر سپرانیستل کل.
در خبری مجله تر پینزینی و بجو دوام کوی.
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری تولگه
دی خبروانی تا شرق لست ورزو در راپورونو برخیتا. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ یو چارواکی وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو کارکوونکو لپاره اوس شرایط ډیر سخت دي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې تر ټولو سخت شرایط له هغو مرستندویو سازمانونو سره د مالي مرستو کموالی رامنځته کړی چې په دې هیواد کې د بشري چارو فعالیتونه سرته رسوي. د بشري حقوقو د دې مدافع د نورو څرګندونو تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن د ښځو پر کار د طالبانو لخوا لګول شوي بندیز ته په اشاره وویل چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت د مرستندویو کارکوونکو لپاره چې د دې په خبره بې پرې کار کوي فعالیت ډیر ستونزمن کړی دی.
د نړیوالو مرستندویو یا سازمانونو عملیات تر ډیره بریده انعطاف منونکي دي، خو هغوی په افغانستان کې د خپل فعالیت د دوام لپاره له بحراني شرایطو سره مخ دي.
نوموړي په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویو کارکوونکو لپاره د سختو شرایطو خبره داسې مهال کوي چې مرستو ته د اړو افغانانو شرایط ورځ تر بلې په خرابېدو دي. د ملګرو ملتونو په وینا اکثره کورنۍ نشي کولی چې خپل ماشومان ماړه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په دې وروستیو کې پرله پسې د بودیجې د کموالي له کبله خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ژمی را روان دی او که لازمې مرستې سمدستي ورونه رسیږي په میلیونونو بې وزلې افغانان به له سختو شرایطو سره مخ شي. د دې پروګرام د افغانستان د څانګې وین وحیدالله امانی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه وضعیت به تر ټولو زیات ښځې او ماشومان اغېزمن کړي. د میرمن ګاسمن په خبره لویه ستونزه په افغانستان کې مرستو ته له سختو اړو کسانو سره د نړیوالو د مالي مرستو کمیدل دي.
تر ټولو لویه ستونزه چې بشري مرستندویه ډلې اوس په افغانستان کې ورسره مخامخ دي د مالي مرستو کموالی دی چې د هغوی ټول عملیات یې اغېزمن کړي دي او دې کار د ډېرو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام تیره اونۍ په یو راپور کې وویل چې په اوس وخت کې په 150 هیوادونو کې 40 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي چې 15 میلیونه په افغانستان کې ژوند کوي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس سنډی مکن تیره اونۍ د سیشن بی پورز وویل چې له افغانستانه د وتلو نیت نه لري خو بودیجې ته اړتیا لري ځکه د خلکو ژوند په خطر کې دی. میرمن مکن وویل د بودیجې کموالی دا پروګرام اړ کړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې 10 میلیونه افغانانو باندې بشري مرستې بندې کړي. د هغې په خبره دا هغه مرستې وې چې د دغو خلکو د ژوند ژغورنې یوه وسیله وه چې هغه یې هم له لاسه ورکړه.
ومردل چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو کارکوونکو لپاره اوس شرایط سخت سوي دي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي چې د دوی د مرستې رسونې چارې د بودیجې د کموالي له کبله ټکنۍ سوي دي. د دې خبره چې ممکن را روان جمعي ګڼو کسانو ته دوی خپلې مرستې ونیسي رسولې. په افغانستان کې ځینې بې وزلې کورنۍ بیا وایي چې سږ کال د ژمي موسم لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه لري. دی ازادي رادیو ته ویلي که څه هم د ژمي په درشل کې دي خو د بیکاری او پورونو له کبله خپل ورځني لګښتونه هم نسی پوره کولای.
په داسې حال کې چې هوا سړیږي او د هیواد په ځینو سیمو کې د واورې ورښتونه پیل شوي، یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې سږ کال د ژمي موسم لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د دغو کورنیو سرپرستان وایي مخکې ښه کار او ښه عاید درلود، خو له تېرو دوو کلونو راهیسې بېکاره دي او آن د کور کرایه او ورځني لګښتونه هم په سخته پیرا کوي. د کابل اوسیدونکي پریسا وایي چې پخوا یې په یوه دولتي اداره کې کار کاوه، اوس بېکاره ده او د پلان میاشتنی عاید یې 4000 افغانۍ دی چې د ورځني ژوند لګښتونه یې هم پرې نه پوره کېږي.
زه د خپلې کورنۍ ډوډۍ ګټونکی وم. د ژمي د لګښت لپاره به مې هر میاشت له 2 تر 3 زره افغانۍ ځانګړې کولې، خو د وخت په تېرېدو سره زما عاید له ما څخه واخیستل شو. هیڅ نه لرو. موږ په دې انتظار یو چې یو څه خرڅ کړو او د ژمي لپاره سون توکي چمتو کړو. اوس موږ یوازې دومره کولای شو چې د سهار او ماښام لپاره ډوډۍ پیدا کړو. موږ د ژمي د سوخت لپاره هیڅ نشو چمتو کولای.
د لوګر ولایت اوسیدونکی حضرت علي هم وایي چې پوروړی دی او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې د ژمي لپاره سون توکي واخلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پر خپل ایکس شبکه د هغو کورنیو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې په ژمي کې پر واورو د پوښل شویو غرونو شاته د دوی لاسنیوی پرې کېږي. دغه سازمان ده هم ویلي چې دوی ته د ژوند ژغورنې خوراکي توکو د رسولو لپاره لږ وخت لري. د طالبانو د حکومت ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې د هیواد په ځینو سیمو کې واوره ورېدل پیل شوي دي. د یادې ادارې مسؤلینو په یوه لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې هم د سالنګ په ګډون د بدخشان او نورستان ولایتونو په لوړو سیمو کې واوره ورېدلې وه. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر سون توکو د پلورونکو د معلوماتو له مخې په کابل ښار کې د یو خروار لرګیو بیه 8500 افغانۍ او د ډبرو سکرو د یو خروار بیه 8000 افغانۍ ده. خلک وایي دوی خپل دسترخوان او د خپلو ماشومانو ګېډو مړولو ته حیران دي. نو په دومره لوړو بیو کې په ژمي کې د خپلو کورونو تودولو ته څنګه تیاری ونیسي؟
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د افغانستان د شوزو د والیبال ملي لوبډلې غړي هیله من دي چې په چین کې په آسیایي لوبه کې د دوی ګډون به نورو شوزو ته الهام ورکړي چې خپل خوبونه تعقیب کړي. دغه لوبډلې ته چې په افغانستان کې د شوزو پر ورزش د طالبانو د بندیز له امله له بهره په دې لوبه کې د ګډون اجازه ورکول سوې، نن له هانګ کانګ سره لوبیږي. د افغانستان د فوټبال ښځینه غړو تر دې مخکې له قزاقستان او جاپان سره لوبې کړي. دا هم په دې باب تفصیل.
د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم یو شمېر غړي په دې باور دي چې په چین کې په آسیایي لوبو کې د دوی ګډون له دې پلوه هم ډېر مهم دی چې هغه به نورې افغان ښځې تشویق کړي چې د خپلو خوبونو له تعقیب لاس وانخلي. د دې ټیم یوې غړي مرسل خدري فرانس پرس اژانس ته ویلي د دې په باور د دوی ګډون افغان ښځو ته لویه هیله ورکوي چې خپل خوبونه تعقیب کړي او لاس ترې وانخلي. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې وخت له رسېدو راهیسې پر نجونو او ښځو د نورو بندیزونو ترڅنګ د ورزش په برخه کې هم پر هغوی بندیزونه لګولي دي. د افغان ښځو د والیبال ملي ټیم د طالبانو له دغه بندیز او مخالفت سره سره له بهره په دې آسیایي لوبو کې چې د چین هانګ ژوی ان کوربه دی ګډون کړی دی. 25 کلنه خدري وایي د افغان میرمنو لپاره دا ډېره سخته وه چې په آسیایي لوبو کې ګډون وکړي، ځکه د دوی لپاره وضعیت ډېر ستونزمن دی او ټول خلک د افغانستان له وضعیت خبر دي. له دې مخکې د دې ټیم یوې بلې غړې رقیه محمدي هم ورته څرګندونې کړې وې. هغې تېره اونۍ په داسې حال کې چې د خپل ټیم د لومړنۍ لوبې لپاره په میدان کې تیاری نیوه وویل په دې لوبو کې ګډون نورو ښځو ته دا پیغام ورکوي چې دوی یوازې نه دي.
په افغانستان کې په اوس وخت کې انجونو ته د ورزش او تحصیل اجازه نه ورکول کیږي او په حقیقت کې منع دي، خو موږ دلته یو ترڅو هڅه وکړو چې د افغانستان د انجونو په استازیتوب خپل لاس اوچت کړو او اعلان وکړو چې تاسو یوازې نه یستئ.
په آسیایي لوبو کې د افغانستان په استازیتوب شاوخوا 160 لوبغاړو ګډون کړی چې 12 ښځینه لوبغاړو پکې له بهره ګډون کړی او دوی په دریو بېلابېلو رشتو کې لوبېږي. دغو افغان ښځینه لوبغاړو ته د المپیک نړیوالې کمیټې او د آسیا المپیک د ګډون زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي چې دا یې وروستۍ لوبه ده. له دې مخکې له قزاقستان او جاپان سره چې ورسره په یوه ګروپ کې دي لوبې ترسره کړې وې چې دواړه یې بایللې دي. د فرانس پرس په وینا سره له دې چې د افغان ښځو د والیبال ټیم له خپلو تکړه او تجربه لرونکو سیالانو څخه ماتې خوړلې خو د اکثره غړو روحیه لوړه ده. دوی په دې لوبو کې له سره تر پښو پورې پټو سپورټي جامو کې د لوبو ډګر ته راوتلي او د هرې نمرې په اخیستو د نندارچیانو له تود هرکلي سره مخ شوي دي. د راپور له مخې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په سلګونو ښځینه او نارینه افغان لوبغاړي روزونکي او چارواکي د مختلفو هیوادونو د ملي اولمپیک د کمیټو لخوا د بشر دوستانه ویزو له لارې له افغانستانه ایستل شوي دي. د اولمپیک د چارواکو په خبره په افغانستان کې د دغو لوبغاړو پاتې کېدل به له خطرونو خالي نه و. د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم غړي مرسل خدري وایي خپلو سیالانو ته د لوبو له بایللو سره سره دا د دوی لپاره یوه ښه تجربه وه چې په آسیایي لوبو کې له لومړي ځل ګډون څخه یې ترلاسه کړه او زیاتوي که څه هم موږ ځان ډېر ناراحته احساسوو خو تر خپلې وسې مو خپله هڅه وکړه.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وې.
یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو سرپرست وزیر نیدا محمد ندیم بغلان ولایت ته د خپل ورستي سفر په لړ کې په یو وینا کې له کار او زده کړو د نجونو او ښځو د به برخې کولو د پریکړې دفاع کړې ده. هغه ادعا کړې داسې غوښتنې سته چې ګواکې ښځې دي بهر او د نارینه و ترڅنګ په دفترونو کې کار وکړي، خو د په خبره دا غوښتنې له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم بغلان ولایت ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې په خپل یوه وینا کې په دفترونو کې له کار او دغه شان ټولنیزو فعالیتونو کې د نجونو او ښځو د منع کولو له پریکړې دفاع وکړه. هغه د خپلو خبرو په یوه برخه کې چې ویډیو یې د ځینو سیمه ییزو رسنیو لخوا خپره شوې وایي چې د نړیوالو غوښتنې د نارینه او ښځو مساوي حقونه دي.
د دوی یو غوښتنه دا وه چې د ښځو لپاره د حجاب نه وي او نارینه سره د مساوي حقونه ولري. که سړی بهر وي، په مجلس او یا کار کې وي، ښځه هم باید هلته وي.
هغه زیاته کړې ټول هغه موارد چې منه شوي نړیوال یې د خپلو شل کلونو لاسته راوړنې ګڼي او د له منځه تللو لپاره یې اوښکې تویوي. دا په داسې حال کې ده چې بېلابېلو هیوادونو، سازمانونو او د طالبانو مخالفینو تل ویلي چې د طالبانو په بیازلي واکمنۍ دو سره د افغانستان شل کلنې لاسته راوړنې چې پکې د ښځو حقونه، د بیان ازادي او د افغانستان د خلکو ځینې نورې ازادۍ شاملې وې له منځه تللي. د ښاغلي ندیم دغو سرګندونو د ښځو فعالانو غبرګونونه راپارولې دي. دوی وایي چې طالبانو په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او کار کول د ښځو بنسټیز حق دی. له دوی څخه یوې حفیظې حقپال ازادۍ رادیو ته وویل چې په ډیرو اسلامي هیوادونو کې ښځې په بیلابیلو برخو کې د نارینهوو تر څنګ کار کوي او د ندا ندیم دا نظر د اسلامي ټولنې استازیتوب نه کوي.
د افغانستان د ټولنې هغه د واقعیت انعکاس نه ده، د اسلامي ټولنې د واقعیت انعکاس نه ده. مونږ په ټولو اسلامي هیوادونو کې ګورو چې ښځې د نارینه او سره په هر برخه کې، هم په سیاست کې، هم په اقتصاد کې، هم په ټولنیزو چارو کې سره یو ځای کار کوي. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ چې اوس ښځې اعتقد په سعودي کې چې یو اسلامي او هغه د اسلام مهد دی، هلته ښځې سره د نارینه سره یو ځای کار کوي. د سعودي سفیر درلود یا لري امریکا.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې رمزیې سعیدي ازادۍ رادیو ته وویل چې کار او زده کړه د ښځو حق دی او د ښځو فعالیتونه پر ټولنه مثبت اغیز لري.
حضور زنان باعث پیشرفت، ترقی و باعث دستاوردهای عظیم و بزرگ
په ټولنه کې د ښځو شتون د ټولنې د پرمختګ لامل کیږي چې موږ کولی شو د ښځینه ورزشکارانو، سیاستوالو او ښځینه مبارزینو بیلګې وړاندې کړو. دوی غواړي چې ښځې د ټولنې برخه نه وي،
زنان افغانستان حضور دائم در جامعه نداشته باشند و کلا از جامعه زنان را به یک نحوی اینا حذف بکنند.
آغلی سیدی زیاتوی چې طالبان وخت پر وخت د ښځو پر وړاندې د لګل شویو بندیزونو د توجیه کولو لپاره بیلابیلې بهانې او دلایل وړاندې کوي. د یادونې ده چې د ښځو پر کار تر بندیز له لګېدو وروسته یو زیات شمېر ښځې چې د خپلو کورنیو یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وې په کورونو ناستې دي. ندا محمد ندیم څه موده مخکې هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د نورو په خوښه عمل کولو ته اړ نه دی. دا په داسې حال کې دی چې بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړو د بندیز په ګډون پر ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي، خو طالبانو دا د افغانستان کورني مسایل ګڼلي او تر اوسه یې دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی.
د خبرونه د برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. اوس به لسی پیولا ستانکزینه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
منت ورځپاڼې چې له هند څخه خبریږي او تر ډیره د تجارت اړوند لیکنې خپروي، په خپل یو سرلیک کې پوښتنه کوي چې ولې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت خپل کار ودراوه. ورځپاڼه وړاندې لیکي د افغانستان سفارت چې د یکشنبې په ورځ د کوربه هیواد د ډیپلوماتیک ملاتړ د نشتوالي له امله خپل فعالیت ودراوه، خپلو قنصلي خدماتو ته دوام ورکوي. ورځپاڼې بیا دغه سفارت رسمي اعلان ته په اشاره لیکي چې پکې د افغانستان د ګټو په تړاو د توقعاتو نه پوره کول د سفارت د کارونو د مخنیوي یو لوی لامل بلل شوی دی. د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د اړیکو د اوسني حالت د بیانولو په ترڅ کې منټ لیکي هند له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او په 2021 کال کې د طالبانو د بیا واکمنېدو په درشل کې په کابل کې خپل سفارت تخلیه کړ او اوس په افغانستان کې هیڅ ډیپلوماتیک حضور نه لري. ورځپاڼه زیاتوي په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د هغو کارکوونکو لخوا چې د دغه هیواد د پخواني حکومت له لوري د هندي چارواکو په اجازه ټاکل شوی وو فعالیت کاوه، خو په دې وروستیو کې دا کسان په درېیم هیواد کې پناه غوښتي. فرید مامونځای چې د افغان حکومت لخوا په هند کې سفیر ټاکل شوی او ویل کېږي چې دا مال په لندن کې دی، تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. ورځپاڼه لیکي د هند حکومت ویلي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه به د ملګرو ملتونو پرېکړه لیک تعقیب کړي. انډیپندنت ورځپاڼې چې له برېټانیا خبرېږي په پاکستان کې افغانانو د وضعیت په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي یو شمېر هغه افغانان چې برېټانیا ورسره د پناه ژمنه کړې وه اوس په پاکستان کې ایسار دي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانان د څه مودې لپاره پاکستاني پولیسو بندیان کړي وو او اوس که څه هم خوشي شوي، خو ویره لري چې ممکن بیا ونیول شي او دا وار ښایي پاکستان دوی د طالبانو ولکې لاندې چارواکو ته افغانستان کې وسپاري. انډیپندنت لیکي په سلګونو افغان کورنۍ چې ډیری په افغانستان کې له برېټانوي پوځ سره همکاري کړې، له څو میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې ایسار پاتې دي. ورځپاڼه لیکي دا وضعیت وروسته له هغه رامنځته شو چې برېټانیایي تیر کال له پاکستان څخه چارتر الوتنې وځنډولې او افغان پناه غوښتونکو ته ویل شوي وو چې برېټانیا ته له سفر مخکې د پاغې واد کې د اوسېدو ځای عمومي. انډیپندنت لیکي دغو کورنیو ته اسلام آباد تګ بلنه ورکړل شوې وه او وروسته له هغه چې د برېټانیې د حکومت د بیا میشتېدنې په پروګرامو کې د شاملېدو وړ وپېژندل شول، د برېټانیې په لګښت د پاکستان د پلازمېنې په هوټلونو کې ځای پر ځای شول. خو دغه افغان کورنۍ چې په پاکستان کې د ویزې موده پای ته رسېدلې وه، د پولیسو لخوا په نښه شوې او د برېټانیا د عالي کمشنري په مداخله وژغورل شوې.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بدخشان د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او سیمه ایزو بازارونو پرانستلو له کبله دوی ته سهولتونه رامنځته شوي. دوی وایي چې له څه باندې دریو کلونو راهیسې دغه سیمه ایز بازارونه د پولې په دواړو غاړو کې تړلي وو او د سیمې اوسیدونکي یې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي وو.
د بدخشان د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او بازارونو د پرانستلو له امله خوښي څرګندوي. دغه مواصلاتي پلونه او سرحدي بازارونه د بدخشان په اشکاشم، نسای، مایمای، شغنان او خواهان ولسوالیو کې موقعیت لري. د پورته یادو شوو ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي. د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو دوکاندار معشوق الله د سرحدي بازارونو د پرانستلو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
واقعا خوشحال هستیم به خاطر از اینکه مواد غذایی
موږ ډیر خوشحاله یو چې دغه مواصلاتي پلونه پرانستل سول. اوس موږ کولی سو خپل سیمه ییز تولیدات دې بازار ته وړاندې کړو او د ژوند د اړتیا توکي هم له دې بازارونو څخه راونیسو.
د یاد ولایت د میمی ولسوالۍ یو اوسیدونکی میرالله وایي دغه سرحدي بازارونه په اونۍ کې یو ځل پرانیستل کیږي او د پولې د دواړو غاړو اوسیدونکي د خپل د ژوند اړتیاوې له همدې بازارونو رانیسي.
ځینې درګذشې راها هم باسته بد مضبوط الې راها هم باد شدن.
له ډېرې مودې راهیسې سرحدي پلونه د خلکو پر مخ تړلي وو. موږ له سختو ستونزو سره مخ وو. خوښ یو چې سیمه ییز بازارونه بیرته پرانیستل سول. دلته اوس موږ خپل تجارتي راکړې ورکړې ترسره کولی سو. په ټوله کې زموږ لپاره سهولیت رامنځته سوی دی.
دوی وایي د سرحدي ولسوالۍ او فیض آباد ښار ترمنځ 8 ساعته مزل دی او پر دې سربیره د ژمي په موسم کې د اورښتونو له امله د سرحدي ولسوالۍ او د ولایت مرکز ترمنځ مواصلاتي لار تړل کیږي او بیا خلک له سرحدي بازارونو د خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د بدخشان د شغنان ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد الله وایي
د سرحدي بازارونو په پرانیستلو سره د خوراکي توکو نرخونه راټیټ شوي دي. پخوا یوه ډبه غوړي په 2500 افغانۍ وو، خو اوس د یوه ډبه غوړیو نرخ 1500 افغانیو ته راټیټ شوی دی. موږ ډیر خوشحاله یو چې سرحد زموږ پر مخ خلاص سو.
د نوموړي ولایت د نسای ولسوالۍ یو اوسیدونکی عزیز احمد هم ورته خبره کوي.
مرز باز شده دیگه کاروبار مردم هم برابر شدن.
د سرحدي بازارونو په پرانستلو سره په سیمه کې سوداګریز فعالیتونه پیل شوي دي او له امله یې د سیمې وزګار خلکو ته هم د کار او روزګار زمینه برابره سوې ده.
د بدخشان د اشکاشم ولسوال مولوي حیات الله حمیدي د سرحدي بازارونو د اهمیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
هر چا کې یک بازار ایجاد شود، مارکت ایجاد شود، اونجا
په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو بازارونو پرانستلو له امله اوس د پولې دواړو غاړو ته میشت قومونه کولی سي چې له یو بل سره وګوري او خپل سوداګریز او اقتصادي فعالیتونه هم مخته یوسي.
د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې د کووېټ 19 ناروغۍ په خپرېدو سره دغه مواصلاتي پلونه د پولې د دواړو خواوو اوسیدونکو پر مخ تړل شوی وو او د سرحدي سیمو خلک یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. خو کابو یو میاشت مخکې په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ مواصلاتي پلونه او سیمه ییز بازارونه بیرته پرانستل شول.
ستاسو له پیغامونو
سلام تاست، سلام رادیو آزادی تا. زی و متقاعد افسریم ما ده کرزی و دقیقه پا وقت که کار نده کرده در اشرف غنیزان و مخ که تقاعد شوه ما در کال بم تقاعد اخصاص خود تقاعد بنده در دو کال که تقاعد بنده مکاتب بنده منتونون بنده نور دولت خود خلق و خدمت که وی دولت اقا دیش خلق یارون وی آسوده وی کار ولی رجوان لری منتون ده خلق لارسی مکتب تا ویری.
سلام علیکم در زادای را دیو کار کرون که آزیزون کتر بازل سلامه دمو به دست یو دولت تا امارات تا ایچه آقا دلاس اوز پا پاکستان که پا ماجر و بعد در وز وز دی مشهر جوره کلی را ماخ که دوم رزرم پاکستان نکا اوز در غز مونه دی چه کاری زکر چه پاکستان کم مطلب در لوب در غز دی دی ست سر نشو پاکستان اوز در غز تنگوال پا ماجر و بانده کام دوی هم دست یو کار وکا چه دی خپلا بانده در حد سواده کلی در عواده عمدی کلی ندی زکر چه دی اپا عمومی اعلان کلا عمومی اپا اعلان شواده خدای سواده و شواده خدای سواده در در عمومی اپا در خدای سواده در خدا در خدای سواده دی خپلا و ندر در نویلار دی و سم نیول و خالکتی تختی و زبراول و واجل دغا شایکی اینو چی ده خدای صده و آده ما تکلی ده بنده خو پروان لیرین بنده حکومه خبران ده غوص خلوم هر اولایشی جبه هر اولایشی پرخوا بانده نو پماجه رو بانده ده بعد حالت پا افغانستان که ده غص حالت ده افغانستان یو شاینت زی که کچالای دی که خانگور دی که مره ده که نور سبزیجات دی ده کانان و خالی و غریبی در طول پا ور بانده لاحو کیگی پا بو لاحو کیگی کومه بشری مرسته چې راشي په غو کې مسکینان دی ماشونه دی افغان د جلاباته تلوی چې موږ ته شل زره څلور ویشت نر کیوي او د دی خپلو معیبینو ته یو نیم یو نیم لک ورکیوي دا حساب و کتاب د الله پاک وکړو هغه د الله دا قضاوت وکړو موږ یې نشو کولی نور م په خدا سپارم مخې ته
ستاسې پیغام